سلام جوړ بخیر په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړی استازی او د سیاسي استازولۍ یا یونما مشر وټاکله. دوه اویا کلنه روز با انتو یون باوا د قرقیزستان پخوانی ولسمشر وه. په افغانستان کې به د دیبرالاینس په ځای کار وکړي. روز والا دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرقیزستان د سفیر او څو مودې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. میرمن روز وا په فلسفه کې دکتورا لري. د ایران بلوچ فعالان او د بشري حقوقو سرچینه وایي د یو ماشوم په شمول د زاهدان په مرکزی مبحث کې دوه بلوچ سیاسي فعالان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو مرکز ولی د محسن قمبرزی او عین الله قمبرزی په نومونو د دوه سیاسي بندیانو د اعدام حکم نن شنبه اجرا شو. د زاهدان د انقلابي محکمې قاضي د دوه تنه د ملي امنیت خلاف په اقدام او له مخالفو ډلو سره په لاس لرلو تورن کړی و. نن په مسکو کې په زرګونو کسانو په کترونو کې ولاړ و. څو د پخواني شوروي اتحاد روسي مشر میخایل ګورباچوف ته روستۍ درناوی وړاندې کړي. میخایل ګورباچوف په شوروي اتحاد کې هغه سختو اصلاحاتو باندې و چې د سړې جګړې له پای ته رسولو سره یې مرسته وکړه. د دې موضوع تفصیل په راپورونو کې لرو خو وروسته به درته وړاندې کړو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې د اوکراین د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په اړه په روانه لانجه کې منځګړیتوب ته چمتو دی. ښاغلي اردوغان دا څرګندونې نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د ترکیې ولسمشر له دفتر څخه د یو خپره شوي بیان له مخې اردوغان پوتین ته ویلي چې ترکیه د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په برخه کې داسې رول لوبولی شي لکه په جولای میاشت کې چې له اوکراین او روسیې سره د دوی د غنمو صادراتو ته د اجازه ورکول په برخه کې ولوپو. اردوغان تیره میاشت اوکراین ته د سفر پر مهال د احتمالي اټومي ناورین په اړه خبرداری ورکړی و او ټاکل شوی ده چې یو افغان کډوال د سلووینیا په استازیتوب په راتلونکو المپیک سیالیو کې ګډون وکړي. محمد داود رضایی په 14 کلنۍ کې له افغانستانه سلووینیا ته کډوال شوی دی. دی وایي مخکې تر دې چې په 2014 کال کې دغه هیواد ته پناه یوسي دغه هیواد نوم یې نه و اورېدلی. خو اوس غواړي چې د دغه هیواد په استازیتوب د بوکس په برخه کې په المپیک کې ګډون وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې وایي زده کړه د دوی حق ده او باید ورکړل شي.
زده کړه زموږ یوازینی اسلامي حق دی چې څوک باید موږ یې ترلاسه کړو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره نوې مشره وټاکله خو پخوانی مشر یې په افغانستان کې څه ډول کار کړی دی؟
په دوران کې سترې ژورې ډېرې درلودلې. متاسفانه زه نشم ویلی چې یو کامیاب ماموریت و.
د دې موضوع تفصیل مو په راپور کې هم راخیستی دی. غزنی کې باغداران وایي سږ کال د انګور حاصلات خراب شوي دي.
نمز با خو و تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمیر هم خرڅ کړی و تیر نه او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکی څنګه ټول خراب شو.
نور مطالب هم لرو درته ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلي ګوترش د شنبې په سهار په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او سره له دې چې هره ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتنه کیږي چې ښوونځي بیرته پرانیزي لای په دې اړه هیڅ هیله بخون کې عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
زموږ د ټولې انجنونو هیله او ارمانونه د منځ ته لږ زموږ ټولې انجنونو ډیر زیات نه
روبینا د کندهار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو خوانځي خپل هیلو ته رسیدو یوازینې لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی د پرانستو لپاره یې طرح جوړوي.
زه کړې سم ریمزنی اسلامي حق نه ته سو باید موږ تر لاسه کړو. د طالبانو ورونه څخه مو یوازینې هیله همدا ده تر څو یو ځل بیا زموږ په مخنۍ د مکتب دروازه پرانیسي او زموږ مکتب کې وو موضوع په سیاست باندې کړنه کړي او موږ به کولای شو په راتلونکي کې روښانه آینده ولرو.
امین بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکي دا نو موري وای لا هم هر شی په پټه مده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وري.
ټول مایوس یو هله کوم چې زر تر زره د نجونو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصله ته انتظار کړي او مونږ ورته هر ساعت اسابو زده کړي زمونږ اسلامي حق ته باید مقتدا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه نجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو خونځو ته لتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوتریش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلې دي او دا د ده په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیان یې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړي نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې در کله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او نولس ورځې وشوې چې د نږدې دوه میلیون افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د یو شخص پریکړه نه ده خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز هغه موضوع ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له تازه څرګندونو وروسته یو ځل بیا مهمه شوه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیر یو کال کې په دې برخه کې د افغانانو او د نړیوالو ټولنو او هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولې دي. ښاغلی ګوتریش د جمعې په ورځ وویل چې د نجونو د ښوونځیو د تړلو زیان به ټول افغانستان ته ورسیږي. په دې اړه احمد تکل د ښځو د یووالي او پیوستون د اتحاد د غړي او د نجونو د تعلیم د حقونو د یوې فعالې نظر پوښتلی دی. دې مېرمنې چې په امنیتي دلایلو نه یې غوښتل نوم یې پر خپور شي د مرکې په پیل کې پر نړیوالې ټولنې ځکه انتقاد وکړ چې د دې په وینا پر طالبانو لازم فشار نه راوړي.
دا ټول داسې خبرونه ښایي مګر داسې سم عمل نه کوي کنه. تقریبا یو کار سو یو کار هم ډېر مکتوبونه وارم داسې پنده ده او خلاص سوی نه ده. دا یو د دې خبرګونه بلکې د ټول نړیوال خبرګونو خو د اعتراض وکړ ډېر کارونه وکړ مګر تر اوسه موږ مې شي نتیجه لیدلې نه ده. تر څو چې عملي کار نه شي ما په نظر دا خبرګون کول او داسې نور او باسر هیڅ کوم ګټه نه لري. مګر بیا هم موږ هر ځل چې تر څو د مکتب وار خلاص نه شي موږ خپل غږ درسو.
تاسو وایئ چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یوازې او یوازې غبرګونونه ښیي او غندنې کوي نو هغه څه کولای شي؟
ولی اقتصادي هغه داسې دوی باندې تحریم نه راوړي. اقتصادي تحریمونه راوړي، سیاسي تحریمونه راوړي. د یو خوا دوی غبرګونه ښیي، دوی ته د بلې خوا داسې نور کومکونه کوي، ډالر راشان دوی ته لیږي. دا څه غبرګونه ده؟ ولې دوی جدي عمل نه کوي؟ دا خو یو هیواد نه دي، دا سازمان منل غته، دا سازمان دي او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه هم دي. دوی هم باید خپله جدي عمل وکړي. دوی په وړاندې د افغانستان د نجونو آینده تباس کړو، خرابه سو. د افغانستان د جهل خواته ځي.
تاسو په افغانستان کې دننه څو ځلې د طالبانو د چارواکو پر وړاندې اعتراضونه وکړل مګر اوس دا اعتراضونه په یو ډول سره درېدلې دي. علت یې څه دی؟
موږ خو ډېر اعتراضونه کوي. کله چې دوی څومره ډېر دوی چې راغله بلې چهارشنبې په ورځ موږ خپله دا اعتراضونه شروع کړل. تقریبا پنځه وش موږ اعتراضونه کړي ده او موږ نتیجه مو لیدل. دوی باندې دې تحریمونه راغله، دوی سفرونه بند شو. مګر بیا هم سازمان نور هیوادونه همداسې بیا هم غلی شوی دی، د افغانستان د ښځو په وړاندې، افغانستان د نجونو په وړاندې هسې ډلې ناست دي. ولې دوی سمه جدي خبرونه نه ښایي، سمه جدي دوی باندې عمل نه کوي. دوی ته باید مهلت ورکړي، یو ضرب النظر دوی ته تعین کړي. که همداسې روانه اوسي، زما په نظر هر څوک یو هغه ښایي غبرګون ښایي نور غلی همداسې کراره کښېني.
طالبانو ویلی دی چې موږ ته وخت راکړي په دې خاطر چې د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې پالیسۍ دي چې هغه باید جوړې کړي. دا ستاسو د منلو وړ نه ده؟
نه، هیڅ کلم دا یو پاسو نو څو نه دوی وخت غواړي. که دوی دا ونه ده نجونو پرېښودل مکتب ته ولاړ شي، دوی خپله نظاره کولی چې د نجونو او د هلکانو تعلیمونه هم بېله وو، استادان هم بېله وو، د دوی ښځو وو، د هغوی نارینه وو. دا خو دا ونه ده د افغانستان د خوندي داسې ګډ وخت خو نه وو تایمونه مله که پاکستان غوندي انجونه واله کان یو ځای به درس ولري او یو ځای تر پنتونه پورې هم داسې خپل درسونه ادامه ورکړي. په یو صنف کې په افغانستان کې له اول لومړۍ نه د انجونه او د هلکانو تایمونه هم بېله وو، استادان هم بېله وو، د هغوی ښځینه وو، د هغوی نارینه وو. دا په یو کال تاسو فکر وکړئ، په یو کال دوی هېڅ کوم داسې قانون کومه داسې یو شی دوی ته جوړ نه کړ. ستا په نظر نور هم کولی شي په یو څو میاشتو په یو څو ورځ کې دوی کوم هغه جوړ کړي د انجونو لپاره؟ کوم داسې خاص قانون او د دوی انجونو د مکتبونه دا شیان جوړ کړي؟ ما په نظر دا دوی خبره غلطه ده. دوی یو نیمایي غواړي چې مکتب خوش شي، د انجونو لاړ شي مکتب ته، نیمایي وایي چې نه پرېږدي درسونه وایي. دا دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي.
د ښځو د یووالي او پیوستون د اتحاد غړی او د نجونو د تعلیم د حقونو فعاله وه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستیو اندېښنو یې موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوې استازي ټاکلې، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان د یو نامه تیر یو کلن ماموریت په افغانستان کې ډیر مؤثر نه بولي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اوس مهال په افغانستان کې د یو نامه نقش له منځه تللی او د شتون په اړه یې ښکاره تعریف موجود نه دی. ملګرو ملتونو سازمان په یوې اعلامیه کې د قرغیزستان پخواني ولسمشره د افغانستان لپاره نوې استازي ټاکلې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان په خوانی ولسمشره روزبا اوتونبایو وخت په لنوي استازي ټاکلې ده. دغه سازمان په وی اعلامیه کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکنی ځانګړي استازي او د یونما د مشر په توګه د اغلی لاینس باندې دوه کلن ماموریت تیر جون میاشت کې پاتې ورسید. کاناډایي ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24 له جاپاني تدامه چې یماماتو وروسته دغه ماموریت پیل کړی و. خو د ملګرو ملتونو دغه تازه ګمارنې ته بیا یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري. په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یونما ماموریت هغه ډول چې ښایي ګټور نه و.
د یونما یا د ملګري ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د دیبرا په دوران کې ستري ژورې ډېرې درلودلې، متاسفانه زه نشم ویلی چې یو کامیاب ماموریت و.
د اغلی بارکزی په وینا په تیر یو کال کې د یونما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچې و، او د بشري مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تمه کېده دغه ماموریت کارنده نه و. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال بیا دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې له نش سره مخامخ یادوي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط را وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا له منځه تللی دی. همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملي نقش نه لري، ښایي یوازې د مرستندویه بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي، مګر نور د دوی لپاره کوم دغسې حقوقي یا د یوې نړیوالې اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري.
د ښاغلي لیوال په خبر اوسمهال یونما ماموریت په افغانستان کې یوازې تعریف نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیا په خپل ټویټر پاڼه اغلی اوتونبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پرګټ کار ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایوا د 2010 نه نیولې تر 2011 پورې د قرغزستان ولسمشر وه او له هغې وروسته یې د وزارتونو او بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوستونو په ګډون بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړی د ډیپلوماسي، مشرتابه او ښاري مدیریت په برخه کې 35 کلنه کاري تجربه لري. د ملګرو ملتونو د اعلامیې پر بنسټ اغلی اوتونبایوا له 2010 نه تر 2011 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړې وه او 1999 کال کې د مرستیالو لومړی وزیر په توګه کار کړی. نوموړی له 2002 نه تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیالې دنده درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوي غړیتوب درلود. نوموړی د مسکو له دولتي پوهنتون د فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایوا په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان سفیر هم پاتې شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په مسکو کې په زرګونه کسان په قطارونو کې ولاړ وو څو د پخواني شوروي اتحاد روستي مشر میخایل ګورباچوف ته روستۍ درناوی وړاندې کړي. میخایل ګورباچوف په شوروي اتحاد کې هغو سختو اصلاحاتو باندې وو چې د سړې جګړې له پای ته رسولو سره یې مرسته وکړه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نن په مسکو کې زرګونو کسانو د پخواني شوروي اتحاد وروستي رهبر میخایل ګورباچوف مړی ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. په دې مراسمو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غیابت ته پام وړو. د څه په اړه چې کرملین ویلي دي، د پوتین بخت مهالویش د دې سبب شو چې د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د ګورباچوف په مړینه ویرجن خلک د مسکو په تاریخي تالار کې د ګورباچوف له هغه پرانیست تابوت څخه چې تشریفاتي ګارډ ورته ولاړ او د روسیې په بیرغ پوښلی و تیر شول. دا ګورباچوف لور ایرینا او دول مسیانی د هغه لتابوت سره ناستوي. نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته د اګست په 13 نیټه د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ګورباچوف په 1950 میلادي کال کې د کمونیست ګوند او شوروي مشرتابه ته ورسید او د شپږو کلونو لپاره یې چې له لوړو ژورو ډکو د پخواني شوروي اتحاد رهبري وکړه. دا هماغه کلونه و چې پکې د برلین دیوال ونړیده، ختیځ او لویدیځ جرمني سره بیرته یو ځای شول او بالاخره شوروي اتحاد و پاشل شو. ګورباچوف د شوروي رهبر په توګه له افغانستان څخه هم د روسي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. په مسکو کې د افغانستان د پخواني حکومت سفیر حبیب منګل ازادي رادیو ته وویل ګورباچوف په افغانستان کې د شوروي ځواکونو موجودیت بې ګټې باله او د دې لپاره چې لویدیځ سره اړیکې خې کړي له افغانستان څخه یې شوروي ځواکونه وویستل.
ل خبرونو ور اخوا
یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارنې په څرنګوالي نیوکه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې وره.
مردم علا روزگارش خراب و مردم روز به روز در بدر شده میره.
د امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومې راپور کې اچي. وای د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې لبرېښنا څنګه فارغ شوی د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس به روزګاره دی. د غزوان دا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پوښتل کېږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوست اعلان مشه د جای کار پوست
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته چې کوم طالبان دې مونږ ته وای آیتاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای کله چې وایونه مونږ ته وای د دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلوانی وي، مسلک او تخصص مهم نه دی.
کول ازو استخدام شوه
دی وای اوس نه هله شوی او له همدې عمله د کابل خار په وڅند کې په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغو وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجرین،
دوبو برېښنا، کډوالو، مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خوینه پرې خودم او بد چلند وکاو. ورته مې ویل چې دندې اخیستو لپاره غلایم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سره کار کړی. کله مې چې ورته ویل نه، راته ویل دا ځای د هغو کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او اوس د هغوی حق دی چې دلته کار وکړي.
له دې وړاندې د غوی په 19مه سیګار د نړیوال بانک له قوله خپل یو راپور کې لیکلي وو د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسان بیروزګاره شوي دي. د ادارې د روان کال په اوږدو کې هم د نورو افغانانو د بیروزګاره کېدو خبر ورکړی وو.
راپور کې وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بېروزګاره کسانو شمېر له 200,000 تر 900,000 کسانو ورسیږي. دا یو بل ځوان دی چې دی هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یې کار روزګار خو اوس بېروزګاره شوی.
د امارات په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لمه یې وپوښتل مخکې طالب یې؟ ما ویل نه. دوی وویل تا ته دنده نشته. هره ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي، ما ته هم کومه هیله نه ده راپاتې. هره ورځ ژوند سختیږي. پرېکړه مې کړې چې له افغانستانه ووځم. افغانستان کې اوس بېکسي ده.
وموښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول، مګر له دې وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابیې لېشمنې ورکړي. د غبرګولي په 14مه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پرېکړه وشوه چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکوونکي وو او اوس بېروزګاره دي، یوه طرحه دې جوړه شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې وه، خو د دې ژمنو د عملي کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې، چې ولږه او بېوزلي یې زیاته او ترخوا یې ډېر افغانان بېروزګاره کړل.
دا طبي پیښو یو شمېر زیانمنې کورنۍ وایي اړینو اسانتیاو ته د نه لاسرسۍ له امله یې ماشومان او ښځینه په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې. عتیق د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولسوالۍ چې څو موده مخکې سیلابونو سخت وځپله او اوسیدونکو ته یې درنه مرګزوبله واړوله. عتیق وایي د ده او اکثرو کلیوالو کورونه یې ویجاړ او د غره په سر خیمه کې ژوند کوي. دی وایي کافي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولرا ناروغیو اخته سوي دي.
کولرا شدید احصالات ناروغي شته. بل دا چې دلته د ورځې له مخې ګرمي زیاته وي او د شپې بیا هوا سړه وي، چې کولرا همدارنګه په ماشومانو کې سینه بغل زیات کړی. زه خپل د خوشي ولسوالۍ یم. دلته یوه تپه کې خیمه کې ژوند کوم چې دغه ناروغي پکې بیخي زیاته شوي.
نیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی یاسین چې د دوی د ولسوالۍ په ګډون څو نورې ولسوالۍ هم د جون په 21 نیټه شدیدو زلزلو ولړزولې، وایي د نږدې 2.5 میاشتو په تېرېدو لا هم خلک په سختو حالاتو او خیمو لاندې ژوند تېروي او تر اوسه یې د سرپناه ستونزه حل سوې نه ده. یاسین وایي که چیرې دوی ته پام ونه سي، ښایي د خلکو روغتیایي حالت لا بدتر سي.
دا چې ژمی په تېزېره روان دی، نو بیا کارونه یې د خلکو سره مخامخ دي. اکثره خلک چې مشکل لري، نو اکثره ستونزه د دوی دغه ده چې کورونه نه جوړېږي. کورونه جوړول چاره نه پیل کېږي.
هڅه مو وکړه په سیلاب ځپلو سیمو کې د بېلابېلو ناروغیو د موجودیت په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو وایاندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سیلاب او زلزله ځپلو د ادعاو او ستونزو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مني چې مرستې کفایت نه کوي او د دوی حکومت هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
په کافي اندازه مرستې نه دي رسېدلې. البته یوه خبره ده چې یادونه باید وکړو، زلزله ځپلې سیمې چې دي هغو خلکو ته تر یو حده پورې کومکونه رسېدلي دي. که څه هم د څه وخت لپاره کفایت ونه کړي، خو بیا هم
دا په داسې حال کې ده چې تازه د مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر اوچا د سپتمبر د لومړۍ نیټې د راپور پر بنسټ سږ کال په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له 300 زیات کسان اغېزمن شوي، چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 130 سیلابونو ځپلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان 130 ولایتونو شدیدو زلزلو، سیلابونو او بارانونو په سلګونه خلک زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې پیلېږي. په سټډیو کې را سره څاروان صاحب ده. څاروان صاحب، که د لوبې په اړه معلومات راکړي.
ډېره مننه. د لوبه په څو شېبو کې پیلېږي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په سریلانکا ګټلې ده او غوره یې ګڼلې ده چې لومړی میدان ته وزي، باولینګ وکي او افغانستان توپ وهنه وکي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. که افغانستان دا لوبه وګټي، نو یو ګام به وړاندې لاړ شي د پایلوبې خواته. افغانستان البته دوی نورې مهمې لوبې هم لري په دې تورنمنټ کې چې له هند او پاکستان سره دي او دواړه سر په سر دي. یوه د سپتمبر روان سپتمبر په اومه بل په اتمه، لومړی له پاکستان سره او بیا له هندوستان سره. که دا لوبه وګټي نو د افغان لوبغاړو روحیه به لا پیاوړې شي. له پاکستان او هند سره چې ډېر قوي ټیمونه دي، له هغو سره په مسابقه کې به په ښه وضعیت کې وي. او نن البته سریلانکا هم ښه تیاری نیولې ده، دواړو ټیمونو څه تغییرات راوستي دي. افغانستان ډېر تغییر نه دی راوستی په خپل ټیم کې، په خپل ټیم په ترکیب کې. د عظمت الله عمرزي په ځای سمیع الله شینواری راوستی دی. دا د افغانستان د ټیم یو پخوانی لوبغاړی دی، ډېر وخت یې نه و لوبولی، نن په دې مسابقه کې لوبوي. شاید هم یو علت دا وي چې دی آل راونډر دی، هم بیټنګ کولی شي هم بالنګ کولی شي، شاید یو علت هم دا وي. خو سریلانکا چې دی په تیرو لوبو کې قسم له افغانستانه په لومړنۍ لوبه په ډېر توپیر وبایلله، خو له بنګلادیش څخه یې وګټله. دې بری سریلانکا ته هیلې ورکړې دي او سریلانکا ټیم مخکې تر دې تورنمنټ هم یو لړ مسابقې وکړې چې په هغو کې ښه وځلید. او داسې معلومېده چې هغه سریلانکا نه ده چې تقریبا یو کال پخوا و، یو کال پخوا سریلانکا له بد وضعیت سره مخامخ و.
مننه، کور مو ودان، ژوندی اوسئ. اوس هم ورزو غزنی ته. د افغانستان په غزنی ولایت کې د نور کلونو په پرتله باندې د انګورو تولیدات کم شوي دي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د مز با خو تیر کال تقریبا څلور لک افغانیو کشمیر سم خرڅ کړي و تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کېږي چې یو لک پرکې، ځکه ټول خراب سو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلاونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړې دي. هغه زیاتوي سیلاونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي، ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه سي او ویې نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نه سي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هېڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سژنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړي دي. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سږنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونه هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکل هغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ او اندړو ولسوالیو اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغونه سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په اتلس ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری.
په غزنی ولایت او ولسوالیو کې د دوامداره بارانونو د کابله د انګورو باغونه بشپړه او راسته سوي دي، او د باغو مالکانو ته سږکال سخته ضربه رسېدلې ده. او د دغه بارانونو د کابله نور د خلکو کښتونه هم زبل سوي دي، خو لویه صدمه یا لویه ضربه یې د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله وراغوښتو زیانونو څخه کړېږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کېږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادې راډیو ته وویل.
ضرورت وزارت خوا څخه هر ویلات هدایت چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو لسونه ما حکوهو مشتراکی را معلومی کی نو از مجدری تیم ایحت مکرر کلی دی پا مختلف صحو که دی خپل سروی کی آغا دا دیکانان و باغون هم گوری هر کسم باغون چیه
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو خو سش کال چې جګړه مکوفه سوې سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به سلطان سرور تاسو ته وړاندې کړئ.